द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
ګران اوریدونکو السلام علیکم دا وایس اف امریکا ډیوه ده نن د زیارت ورځ د کال 2013 د اپریل میاشتې 12 نیټه ده دا وخت په پاکستان کې د سهار شپږ په افغانستان کې 5:30 بجې دي او دلته په واشنگټن ډی سي کې د شروع ورځ ده او د شپې 9 بجې دي د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو په دې نیم ساعته خبری خپرونه کې درته زاد نن رشید هرکلی ویم د ټولو نه اول وړاندې کوو د خبرونو سرټکی یو پاکستانی ورسپانه وای په 1300 کالو کې به په اول ځل پاکستان د امریکا لخوا د ترهګرۍ پر ضد مبارزه کې ورکوونکي پیسې په خپل کلیز بجټ کې نه حسابوي. د سند صوبایي حکومت د شروع په ورځ یو اعلی افسر په شمول و عسکر د نوکرۍ نه لرې کړي. دغه فیصله د یو تحقیقاتي رپورټ نه پس شوي چې پکې معلومه شوي دغه عسکر تیر کال د کراچۍ سنټرل جیل نه دوه ترهګر تښتولو کې مرسته کړې وه. روس وایي د شام په خاوره وشتون کې میزایل به راغورځوي. صدر ترامپ په ځواب کې وایي روس دې تیار اوسیږي، میزایل در روان دي. اوس وړاندې کوو خبرونه د تفصیل سره. یو پاکستانی ورځپاڼه وایي په 1300 کالو کې به په اول ځل پاکستان د امریکا لخوا د ترهګرۍ پر ضد مبارزه کې ورکوونکي پیسې په خپل کلیز بجټ کې نه حسابوي. د پاکستان ایکسپریس ټریبیون رسپانه وایي دا فیصله د پاکستان د خزانې وزارت د کال 2013 او 2019 لپاره د کلیز بجټ په اړه یو غونډه کې په وخت کړې ده. امریکا به هر کال پاکستان ته ترهګرۍ پر ضد جنگ لپاره 971.5 میلیونه ډالرې ورکولې، خو تیر یو کال نه امریکا دغه پیسې امداد ځنډولی دی. ورځپاڼه د سرچینې له قوله وایي چارواکو دغه فیصله د امریکې د صدر ډونالډ ټرمپ د انتظامی پاکستان سره د توجنو اړیکو په تناظر کې کړې ده. د سند صوبایي حکومت د شروع په ورځ یو اعلی افسر په شمول و عسکر د نوکرۍ نه لرې کړي. دغه فیصله د یو تحقیقاتي رپورټ نه پس شوي چې پکې معلومه شوي دغه عسکرو تیر کال د کراچۍ سنټرل جیل نه دوه ترهګرو تښتولو کې مرستې کړې وې. صوبایي حکومت 15 پولیس عسکرو باندې فردي جرم هم لګولی دی. د لشکری جنگوي دوه لوی ترهګر شیخ ممتاز عرف فرعون او محمد احمد عرف منا نومې ترهګر تښتېدلي وو. په دغه اړه پلټنه کوونکي کمیټې خپل رپورټ کې ویلي چې دغه پولیس عسکرو دوی سره لاس لرلو. دغه ترهګر په کال 2013 کې د 16 کسانو وجلو په جرم کې نیول شوي وو. د امریکا خارجه وزارت ویلي په هیواد کې یې پاکستانی سفارتکارانو په سفر کوم بندیز نه دی لګولی. د شروع په ورځ د سټیټ ډپارټمنټ وضاحت په داسې حال کې مخې ته راغلی چې په پاکستان او هندوستان کې یو شمیر مطبوعاتو په خپلو رپورټونو کې لیکلي وو چې صدر ټرمپ حکومت پاکستانی چارواکو ته ویلي امریکا دننه د پاکستان سفارتخانې او کونسلګریو عمله بغیر د اجازت نه د خپل دفترونو نه د 40 کیلومترو نه زیات سفر نشي کولی. دغه مطبوعات رپورټونو کې ویلي شوي چې په پاکستانی سفارتکارانو دغه بندیز به د مئی په میاشت کې عملي کیږي. د سټیټ ډپارټمنټ چارواکي دا نه دي ویلي چې داسې قسم بندیز د لګولو امکان د مئی په میاشت کې شته او که نه. صدر ټرمپ خبرداری ورکړی روس دی باید تیار اوسي، میزایل در روان دي. صدر ټرمپ دغه خبرداری په داسې حال کې ورکړی چې د روس سفیر په لبنان کې ویلی وو چې ځواکونه به هر هغه میزایل په نښه کوي او غورځوي کوم چې په شام باندې وشتلی شي. د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ د شروع په ورځ په یو ټویټ کې روس ته وویل تاسو باید له هغه چا سره ملګرتیا ونه کړئ چې په کیمیاوي وسطو خلک وژني او د خپل خلکو وژلو نه خوند اخلي. د صدر ټرمپ ټویټ په ځواب کې کریملین ویان دیمیتری پیسپوک د شروع په ورځ وویل په شام کې ټولې ډلې باید داسې کارونه نه کوي چې د کوم د وجې په سیمه کې ناامني راشي. په سوریا کې حالات تر هغې وروسته نور هم کړکېچن شوي چې د خالی په ورځ ختیځ غوطا سیمه کې یو مشکوک کیمیاوي برید ترسره شوی چې تر لږه 40 کسان پکې وژل شوي. د اسرائیل وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو وای اسرائیل به ایران ایران دې ته نه پرېږدي چې ایران شام کې دننه خپل پوز وساتي. ښاغلی نتنیاهو شروع په ورځ دغه خبره د روس صدر ولادیمیر پوټن سره په ټلیفون کړي. د نتنیاهو دغه خبرو په اړه نور تفصیلات نه دي شریک کړي، خو کرملن نه خپور شوي یو بیان کې پوټن ویلي د شام خپلواکي ډیره مهمه ده او د هغې احترام پکار دی. پوټن په اسرائیل ټینګار وکړو چې داسې ګامونه دې نه اخلي کوم چې د شام امنیت ته نقصان ورسوي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
زمن اوریدونکو تاسو ډیوا ریډیو ته د واشنگتن نه نیخ پنیغه وګه تاسو خبرونه اوریدله وسره جو رپورټونه په اړه تا خو تفسیر اخلو د خپل همکار پیر زبر شاه صاحب نه کوم چې دا وخت هم سره په سټوډیو کې موجود دی. پیر صاحب تاسو ته پروگرام کې هر کله وایو
په خیر.
زمن اوریدونکو څنګه تاسو په خبرونه کې اوریدل چې پاکستان دا فیصله کړې ده چې د تیر شپاړس کالو په نسبت په اول ځل به د کم کال 2013 او 2019 لپاره بجټ جوړوي. په هغه کې به د پاکستان د کینه چې کوم امداد دوی ته ملاوي دوه ترګرې پر ضد جنگ کې هغه به نه شاملوي. د پیر صاحب نو پښتنه د نداده چې دغه سوه جده چې دغه فیصله پاکستان حکومت وکړله او پاکستان حکومت په دغه کمی څنګه پوره کوي؟
نو جی دادا سده چې څنګه تاسو وی چې دا شپاړس کالونه چې کله نه دا جنگ شروع دی 2001 نه پاکستان ته دوی نسوه یو اویا اشاریه 5 ملین ڈالر بدوی ہر کال ورکول اگر ٹوٹل جوڑی گی سر در دیرش ملین ڈالر خود دے کال چونکہ اگوی پہ بند کل صدر ٹرمپ چدا کم کال تیر شو په دې کې دا پیسې نه دی ورته ملاو شوي او د نه داسې اندازه کاری چې دا به داسې زر دوی نه ورکوي او پاکستان په دې پوه شوی دی چې امریکا نه د خیال چې دا به دې کال له هم ورکي. نو دوی اوس په خپل فارن چې کوم دوی اوس اسټیمیټ کوي تخمینه به لګوي د بجټ والا په هغه کې دوی نه دی اچولی، په دې چې دوی ته پته لګېدلې ده چې دا شی نه ملاویږي او چې څومره پورې دې پوره کولو کې څه ده نو دا به پاکستان ته ډېره ګرانه شي. په دې چې په دې ټیمه نه دی خیال چې پاکستان ته څوک دومره پیسې ورکړي. ورسره پاکستان چې کوم دی دوی کوم فارن ریزروز دي هغه اوس په دې مارچ اخره پورې دا 11.1 بلین ډالر او دا تر شی دوه میاشتو امپورټ چې کوم بل وي هغه پرې کولی شي. نو پاکستان چې دې شی هغه کوالیشن سپورټ فنډ نو دوی چې کوم بارني اکاؤنٹ دی هغه فارن اکاؤنٹ چې ورته وایي هغه باندې ډېر زیات پریشر دی او دوی په بجټ چې کوم فارن ریزرو چې کوم دی هغه به ډېر متاثر شي او پاکستان معیشت چې کوم آلریډي ډېر پریشر دی نو هغه باندې نور هم هغه فشار پہ زیات شي.
صحیح کومګ وګورو د پاکستان کوم وسنی حکومت چې دی هغه به ډېر زر 300 میاشتو کې هغه ختمیدونکي دی او نن چې د اپوزیشن لیډر او د وزیر اعظم ملاقات شوی دی نو په هغه کې هم اپوزیشن لیډر کم خورشید چا چې کم چې د پیپل پارټۍ سره تعلق لري هغه دا ویلي دي چې په کار دی چې حکومت صرف د 100 میاشتو بجټ جوړ کړي په ځای د دې چې د ټول کال بجټ جوړ کړي ځکه چې نوې حکومت راځي هغه به خپل حساب بند کړي. تاسو څه ګڼئ چې آیا که پارټي بدل شي نوې ګوند راشي نوې حکومت راشي نو دا فیصله به دوی واپس واخلي او دوی به خپل بجټ څنګه برابروي؟
نو نو اوس پورې خو بالکل څنګه ته دا میټینګ شوی دی هغوی دا ورته وایي اپوزیشن اسپیشلی خورشید ساتي کوم لاګه کې دا وایي چې تاسو څلور میاشتو بجټ جوړ کړئ دا اینم تاسو دا وایي چې داسې وکړي ولې چې دوی کوم خپل ټرم دی هغه په 31 مئی باندې به ختم شي په مئی اخر کې نو چې ختم شي نو دوی دا وایي چې دا خطره ده که فرض که تاسو پوره یو کال بجټ جوړ کړو چې کوم نگران حکومت به راځي نو هغوی کېدی شي دا بهانه جوړه کړي چې دا یو کال موږ سره بجټ دی او موږ دا بجټ کولو کېدی شي هغه حکومت الیکشن ملتوی شي او دا کیسه اوږده شي. نو په دې وجه نه دوی په دې ریږي او دوی وایي چې ولې مسلم لیگ نون په داسې ټیم دا کار کوي چې هغوی ته پته هم ده چې دا آئینی تورم ټیک نه دی. نو دا دلته بحث روان دی او موږ به ګورو چې دا کوم منسٹر دے مفتا اسماعیل دی بوستا میٹنگونه راخسته دی خو کوم کولیشن سپورٹ فنڈ دے دے بند دل او دا په بجټ کې نه چول دی نه ښکارا ده چې پاکستان ته دا اندازه شوې ده چې داسې نږدې ټیم کې به امریکا دوی ته دا پیسې ورنه کی چې کوم الریډی دوی لګولې دي او مفتا اسماعیل دا خبره هم کړې ده چې امریکا دوی ته 9 بلین ډالر به ورکوي هغوی لا نه دي ورکړي امریکې خو دا دی چې ما څنګه وویل چې په بجټ او معیشت باندې به ډېر غټ اثر وي.
صحیح، د پاکستان او د امریکې په تعلقاتو باندې به د دې فیصلې څه اثرات وي او تاسو څه ګڼئ راتلونکي انتخابات کم ټول ټاکنې چې کیږي د دې باندې به څه اثرات وي؟ آیا مسلم لیگ نون ګوند کم چې واکمن ګوند دی دا صرف عوامو ته دا ښایي چې مونږ د امریکې خلاف لګیا یو، د امریکې له غلامۍ نه وځو، مونږ کچکول مات کو، آیا دا صرف یو سیاسي ناره ده، یو سیاسي چال دے او کنا ددی بس عملی کی گی بم؟
نہ مانے تو خیال چھ دی کہ بس سیاسی چال دی دا یو بجٹری یو کارا یو حقیقت تے چھ دوی سر دا پیسے مخکے بوے دوی با چول فل بجٹ اسٹیمیٹ کے دے پیری دوی نا چوی ولے نا چی ولے چھ یو کال والا خود دی پاکستان تا بند کڑی دی پاکستان تا جکم فوجی امداد دے اگر کے دا کوالیشن سپورٹ فنڈ دے اگر ورن بند کڑے دے او دوی ته دا سخکاری چې هغه هم نه ورکوي او مخکې به هم نه راکوي نو دوی اوس چې کوم بجټ دی هغوی نه مخکې به خلکو داسې اندازې به ورکړي، هر حکومت به کوشش کولو چې دوی هغه زیات وښایي. اوس دوی حقیقت پسندانه یو هغه کړی دی او کې دا ویلي دي دا پیسې مونږ ته نه راځي نو مونږ ولې بجټ کې واچو، او چې دا اوس لرې شي دوی به اوس ګوري چې نورې کوم ځینې دوی دا پیسې پوره کوي. خو ما نه دی خیال چې دی کې دوی سیاسي چال دی.
صحیح، ډېره مننه فیروز برشا صاحب.
ډېره مننه.
زمونږ اوریدونکو ته څنګه تاسو ته پیښې ورشا صاحب خبرې واورېدلې چې د پاکستان او امریکې تعلقات چې دی هغه کې ډیر بدلون راغلی دی او دغه تعلقات چې ډېر تاو تریخوالی ښکار شوی دی. په دغه موضوعاتو باندې نړیوالو مطبوعاتو کې ډیر څه لیکل کیږي. همدغه شانت یو مضمون زمونږ همکار مختار خلیل تاسو ته پر راوړی دی، تاسو ته وړاندې کوو.
افغانستان او د پاکستان او د افغانستان ترمنځ د پرتو قبایلی سیمو کې د ترهګرۍ خلاف د تیرو 14 کالو راسي تود جنگ کې د امریکې او د پاکستان ترمنځ په مختلفو موقعو اختلافات راپورته شوي دي، خو د وخت د مصلحتونو له سبب دواړو ملکونو د یو بل د زغملو پالیسي اختیار ساتلې ده. خو نن سبا د امریکې او د پاکستان ترمنځ د اختلافاتو د دواړو ملکونو تعلقات د ټولو نه لاندې سطح ته راغورځولې دي. د دواړو ملکونو په دې اختلافي تعلقاتو الکترونیکی او پرنٹ میڈیا کې وخت په وخت مضمونونه، مقاله او مباحثی خوریږي. نن د امریکې د سیړنې د مشهورې ادارې هریټیج فاونډیشن په ویب پاڼه د پاکستان او د امریکې د موجوده تعلقاتو پس منظر کې د امریکې د قومي سلامتیا د نوي صلاحکار د جان بولټن په تقرره یو تفصیلی معلوماتي او تجزیاتي مضمون چاپ شوی دی. د مضمون سرخط ته آیا جان بولټن په پاکستان ورتلو ته تیار دی. د مضمون په شروع کې لیکل شوی دی چې صدر ترامپ د پاکستان په لوري د نورې زیاتې سختې رویې اختیارولو په غرض خپله پخوانۍ پالیسی پرېښودې ده او د پاکستان د ناکردو د جواب کولو دپاره د امریکې مشهور قام پرسته سفارتکار جان بولټن د قومي سلامتیا نوی صلاحکار مقرر کړی دی. جان بولټن د ډیر پخوانه د پاکستان په حق له دا بیانونه ورکوي چې اسلام پسنده تندرو قوتونو د پاکستان د فوج د مخبره مضبوطه اداره ایسای قابو کړی ده او د اسلام پسندو جراسیم اوس د پاکستان د فوج په افسرانو کې په خوریدو دي. د جان بولټن په تقرره میډیا کې چاپ شوو خبرونو کې د شمالي کوریا او د ایران په حق له د سخت دریځ په اړخونو هم خصوصي بحث کیږي. مضمون زیاتی چې د امریکې په حکومتي اډانه کې دا قسمه عہدی یقینا چې ازمیخت کې د اچولو والا عہدی وي او په دې عہده د جان بولټن تقرره ته بهشکه چې پاکستان سره د امریکې د خرابیدونکو تعلقاتو او گاونډي ملک افغانستان کې د امریکې د روان جنگ په تناظر کې کته شي. د هریټیج فاونډیشن په ویب پاڼه چاپ شوي مضمون کې نور لیکلې شوې دي چې د صدر ترامپ د کال 2013 په مشهور ټویټ پیغام کې د پاکستان سره د موجوده حالاتو د ختمولو لور ته اشاره کړې ده. صدر ترامپ خپل پیغام کې یو طرف ته د افغانستان په جنگ کې امریکې سره د ملګرتیا کولو او بل طرف ته د طالبانو د حقانی نیټورک د پاللو د پاکستان د دورنګ کردار غندنه کړې ده. صدر ٹرمپ په دغه موقع په سختو الفاظو کې دا خبره کړې وه چې پاکستان به د دې دورنګۍ قیمت یو ورځ ارومرو ادا کوي. مضمون زیاتوي چې د صدر ٹرمپ نه وړاندینو امریکانو صدرانو د پاکستان د دورنګ کردار د مجبورۍ نه برداشت کولو او د تعلقاتو د خرابېدو لویری په دې هر څه خاموش وو. خو د قامی سلامتیا د صلاحکار په عہده د قاغلی جان بولټن تقرری د صدر ٹرمپ د پاکستان په حق له د پالیسۍ د وړاندې خوځولو د پاره ډیر مناسب تن ګڼل کیږي. جان بولټن یقینا چې د پاکستان په حق له هیڅ قسمه خوشفهمۍ کې راتلو والا چارواکی نه دی. د جان بولټن دا پوخ یقین دی چې د افغانستان د جنگ ډاګی د حقیقت دا دی چې دا جنگ به امریکا که ګټي نو ام پاکستان کې به ګټي او که بیلی هم نو ام پاکستان کې به بیلی. خود دی سره سره جان بولټن دا خبرداري هم ورکړی دی چې پاکستان باندې بے کچه زیات فشار راوړل به پاکستان د ترهګرو ولقې ته بوزي او که سخت دریده اسلام پسندو پاکستان کې اقتدار ترلاسه کو نو په دې باندې یوازې پاکستان نه د یورپ او د امریکې خلاف د حملو یو مضبوطه مورچه جوړ شي. ولې دا به یو داسې ترهګر ملک هم جوړ شي چې ایټمي وسلې به ورسره وي. په داسې صورتحال کې صدر ٹرمپ یقینا چې د پاکستان په حق لا د قامی سلامتیا د خپل نوي صلاحکار جان بولټن اقداماتو ته سترګې نیولې دي.
قدم اوریدونکو تاسو ډیور ریډیو ته د واشنگتن نه غوږې تاسو د زمونږ د همکار مختار خلیل هغه مضمون واورېدو کوم چې هغوی د نړیوالو مطبوعاتو نه راغستی وو. د پاکستان باندې اکثر دا تورونه لګي چې دوی ترهګرو ته پناه ورکوي، دوی په ترهګرو کې ښه او بد کوي هم، او دغه وجه ده چې خو پاکستان تل دغه تورونه رد کړي دي. یو بل رپورټ چې تیر کال په کال 2018 کې د لشکری جنگ وی کم چې ترهګر تنظیم دی د هغوی غړی کم غړی چې وو هغه له کراچۍ جیل نه تښتیدلی وو، او اوس د صوبایي حکومت رپورټ وای چې په دغه جیل نه تښتیدلو کې پولیس د دوی سره لاس لرلو. نور تفصیل راکوي زمونږ همکار زاهد کټک.
شروع پورز د سند صوبی حکومت د پولیسو یو اعلی افسر سره د شپږو نورو افسرانو د خپلو څوکونه لري کړي کله چې یو تحقیقاتي کمیټې اوموندل چې د کراچۍ سنټرل جیل نه د لشکری جنگوي نومي وسلواله ډلې دوه مهم ترهګر تختولو کې دغه افسرانو مرستې کړې وې. شیخ ممتاز عرف فرعون او محمد احمد عرف منا نومې د لشکری جنگوي دغه دواړه وسلوال کال 2013 کې پولیسو نیولي وو چې پرې تور وو شپېته تنانو مرګ کې ککړ دي. خو بیا کال 2018 د جون په 13 نیټه دوی د جیل نه وتښتېدل. د جیلونو پخوانی افسر کیپټن ریټایرډ پرویز احمد چانډیو په مشرۍ کې د غلړ کې تفصیلي پلټنې وشوې، او دا په ډاګه شوه چې دغه وسلوالو تختولو کې د جیل اعلی افسرانو مرستې شاملې وې. د جیلونو اعلی چارواکي سینیئر سپرډنټ غلام مرتضی شیخ او داغه په ماتحتانو د خپلو فرایضو نه د غفلت تورونه لګول شوي. پلټنو په راپور کې ویل شوي چې دغه افسرانو د سند پولیسو جرخانه جات قانون سرغړونه کړي چې لامل یې دغه سخت دریزه ترهګر تښتېدو کې کامیاب شوي. د سند صوبې چیف سیکرټری رضوان میمن لخوا جاری شوی نوټیفیکیشن تر مخه دغه 15 افسرانو ته د قانون لاندې چارج شیټ ورکړل شوی.
د نړۍ ترهګرو ډلو د څنګه کړي
پاکستانیان د پښتنو قبایلی سیمو ته علاقه غیر ولې وایي؟
د وکیل د اپیل او دلیل د حق نه محرومه ساتل شو ملیونونو پښتنو مسلې او غوښتنې څه دي؟ د دغه تپوسونو ځوابونه د واشنگتن، اسلام آباد او کابل په اړیکو، سیاسي چالونو، یو بل نه مرور کېدلو او پخلاینو راڼه او بې پلوه بحثونه
په پروګرام واشنگتن ټو خیبر کې د قربا رحمان بونیری سره واوري.
دمن رضوان کو تاسو ډیو ریډیو ته واشنگتن نه نیک پنیکا وګي. اوس دوی بل رپورټ چې د خیبر پښتونخوا کابینې د یو قانوني موسویدی منځوري ورکړی دا چې تر مخه به په سکولونو کې استادان خپل شاګردانو ته جسمانی سزا نشي ورکولې، او کچري کې استاد داسې سزا ورکوي نو هغه ته به شپږ میاشتې قید او د جرمانی سزا ورکول کیږي. په دغه اقربانه نور تفصیلی معلومات راکوي سازی قاسم شاه په دې رپورټ کې.
د پاکستان تحریک انصاف د اطلاعات او صوبائی وزیر مشتاق غنی پیښور پریس کلب کې مطبوعاتي کانفرنس په محل د کابینه غونډې نه پس خبريالانو ته صدا معلومات ورکړلو.
قانون کی بدولت سکولوں میں جسمانی سزا کے واقعات کا سدے باب ہوگا. ایکٹ کا اطلاق صوبے کے تمام سرکاری اور نجی سکولوں پر ہوگا. خلاف ورزی پر 6 ماہ قید یا 50,000 کا جرمانہ یا دونوں لاگو ہوگا.
مشتاق غنی وای چې کابینه په سکولونو کې د ماشومانو ته ورکیدونکو جسمانی سزا مخنیوي لپاره د یو قانون مسوده منظور کړي. د قانون سره به د جسمانی تشدد یا د وهلو ټکولو مخنیوي وشي. د دې قانون نشټوالي له امله مور او پلار به عدالتونو ته پتلو باندې مجبور وو او د پیښور اعلی عدالت صوبایي حکومت ته په دې مسلې باندې د جامع قانون جوړولو هدایت ورکړی وو او هم دغه حکم په رڼا کې د دې قانون دا مسوده جوړه شوې. صوبائی وزیر مشتاق غنی وویل د دې قانون عملداری به د صوبې ټول سرکاري او نجی سکولونو باندې وي او څوک هم یو ماشوم لا جسمانی سزا ورکولو په تور کې اونول شو نو هغه ته به شپږ میاشتې قید او د 500,000 روپو جرمانه یا دواړه سزا کېدای شي. د داسې شکایت اورېدنې لپاره د ضلع په سطح کمیټې هم جوړیږي. خو یاد دی چې وړاندې نه تیر حکومت په کال 2010 کې د ماشومانو د تحفظ یو قانون د وړاندې نه پاس کړی چې د کم لاندې د جسمانی تشدد سزا هم دغه ایښودلی شوې ده. د ماشومانو د حقونو لپاره کار کوونکی عمران ټکر هم دا وایي چې نور قوانین کې جسمانی سزا په حق له شکونه دي خو دې مسلې باندې د یو بیل واضحه او تفصیلا قانون جوړول ښایي چې حکومت په دې مسلې باندې څومره سنجیده دی او هغه وایي دا یو ښه ګام دی.
نو د شپږ میاشتې قید دی او 500,000 روپۍ جرمانه ده. نو په دې حالاتو کې او د دې سزاګانو دپاره زما په خیال دا سزا کافي ده. خو دې کې به دا قتل په کار وي چې لکه دا جرم به قابل ضمانت وي او که ناقابل ضمانت به وي که نه. نو دغه ټیکنیکل ایشوز په کې لږ قتل په کار وي خو لکه دا ده چې دومره بوشي کہ مونگا بدا ہوئی ہوا چھے پتے کے دا خیبر پختونخوا حکومت یو سپیشل قانون چھے دے نو دا جسمانی سزاگاں دا پارزان لراؤڑو نو اس چال پروٹیکشن والا چھے دے آگا کو صرف یو شک دے کنا او آئی کے بس صرف دغ سزاگاں طرف تا اشارہ شوی دا دا چونکہ بیو قانون بھی مکمل نو آئی کے مکمل ڈیٹیل بھی او ټول اسپیکټس چې کوم دي د جسمانی سزاګانې نو هغه پکې د غوی ما قتل نه دی چې څه کوي خو بهرحال زما په خیال چې په کار ده چې دا ډیټیل سره وی کړه.
د پوهانو تر مخه په سکولونو کې د ماشومانو وهلو ټکولو یا هغوی له جسمانی سزا ورکولو مخنیوي لپاره یو واضحه او بیل قانون جوړېدل خو یو ښه عمل دی. خو وايي د قوانین عملداري زیاته مهمه خبره ده. سادیہ قاسم شاہ، وائس آف امریکہ، ڈیوا نیوز، پیخبر.
قدم اندر ویدن کو رازو یو بل رپورٹ تا چی پا شام کی ورست ورستو کی حالات نور هم خراب شوی دی او دغا دهاغی نپس کل چی ده خالی پا ورست پا ختیز غوتا سیمه کی یو مشکو کیمیاوی برید ترسر شوی او ویلکی گی چی پا دغا کی سلویخ نزیاد کسان وجل شوی دی. دین پس بیا لبنان کې د روس سفیر ویلی وو چې ځواکونه بای هر هغه میزایل پنخه کوي او غورځوي کوم چې په شام باندې وشتل کیږي. دغه اشاره د اسرائیل توا او د امریکای توا کومږي چې ویل کېدل چې دوی په دغه تل کې په بمباری کړی دا. خو دغه په جواب کې د روس د سفیر په جواب کې صدر ترامپ خبرداري ورکړي روس تی باید تیار وسی میزایل در روان دي. په دغه ټولو خبرو باندې په دغه پیښو باندې دغه حالاتو باندې زمونږ همکار وکیل خان یو رپورټ تیار کړی دی، تاسو ته وړاندې کوو.
د امریکا صدر ډانلډ ټرمپ د خبره تیر ورځ په خپل یو ټویټ کې کړی او ویلی دی چې باید تاسو د هغه چا سره ملګرتیا ونه کړئ چې په کیمیاوي وسلو خپل خلک وجني او د خپلو خلکو د وجنو څخه خوند اخلي. اخوا روس وای چې د امریکا میزایل لا د ترهاګرو په نخ کول پکار دي نه چې د شام جایزه حکومت. د کرملین ویان دیمیتری پاسکوف هم تیر ورځ ویلي چې په شام کې ټولې ډلې باید د هغه کارونو څخه ډډه وکړي د کومو لامل چې په سیمه کې بې ثباتی راتلی شي. د دغې سو سات وروستو د روس پوز ویلي چې دوما سیمې ته به خپل عسکر استوي. په کومه سیمه کې چې د تیر خالی پر ورځ د مشکوک کیمیاوي برید له امله لږ تر لږه څلوېښت کسان وژلي شوي وو. روس وایي چې د دغه عسکرو د لیږلو مقصد د یادخار امنیت یقیني کول دي. اخوا د شام سرکاري خبري ایجنسۍ ویلي چې شام د امریکا لخوا د میزایلو دړکې ته د خطرې ټک راپارونکي کار په توګه ګوري. امریکا او د امریکې ګڼ ملګري د تیر خالی دروازه برید زیموار شامی عسکر بلی ولې شام او روس ته دغه تورونو څخه انکار کوي. غنچې د شام صدر بشار الاسد پوس دغه کیمیاوي برید تر سره کړی وی. د امریکا د دفاع سکرتر جم میتس ویلی چې امریکا په شام کې دغه کیمیاوي برید په اړه اوس هم د استخباراتو جایزه اخلي. نوموړي دا خبره تیر ورځ کړې او ویلي دي چې دوی پوځي تګلارې ته تیار دي چې سره کم صدر فیصله وکړي. د امریکا صدر ډونالډ ترامپ لاتینی امریکې ته ټاکلې شوې د جمعې دروازه خپل سفر هم منسوخ کړي چې د شام پر رژیم یا حکومت باندې د ممکنه برید اړوند موضوعاتو په حق لا د خپلو غربي اتحادیانو سره مشورې وکړي.
قدم اندر رژیم کو وس وړاندې کو اداریا چې د امریکا د حکومت نظر سرګندوي
په شام کې جنگ د هغې ورځې نه اونخته کله چې امنناکو مظاهرینو د اصلاحاتو مطالبه کوله او د بشار الاسد پوځي واکدارانو پی خونړي گزارونه وکړل. د دې جنگ اتم کال شروع شوی دی. په دې جنگ کې ناقابل بیان نقصانات شوي دي. په لکونو خلک مړه شوي دي، نور په لکونو بې کوره شوي دي او په زرګونو خلک بې درکه دي او یا په جیل خانو کې پراته دي. د انساني خواخوږۍ د معاملو او د امدادي کارونو په باب له د ملګرو ملتونو نائب لوی سکرتر مارک لوکاک تیرو ورځو کې خپل یو بیان کې ویلي دي چې په تیرو څو میاشتو کې شام کې په عامو خلکو ډېرې سختې تیرې شوې دي. شام کې تر اوسه پورې د ټولو نه زیاتو ځپلې شوو علاقو کې نورختیځه غوطه سیمه ده، چرته چې په تیره فروری کې د شام حکومت د روس د هوایي فوج په امداد د یاغیانو په ولقه کې د پاتې دغې علاقې پر ضد یو سخت فوجي کارروایي شروع کړې ده چې مقصد یې د دغه خار خلک ځان ته سلامي کول دي. په دغه ځای حمله د سلامتی کونسل په څلېرشتمه فروری په یو اتفاق د منظور کړې شوي دې قرارداد باوجود شروع کړې شوې ده، په کم کې چې په ګرد شام کې د دیرشو ورځو دپاره د ډزبندۍ اعلان شوی دی چې دا شان په دې ورځو کې رنځورانو ته دارو درمل او محتاجو خلکو ته د انساني خواخوږۍ سامان او رسولی شي. ملګرو ملتونو کې د امریکې مستقلې زنانه سفیرې نیکی هیلی په 28 مارچ سلامتی کونسل تخپل تقریر کې ویلي دي چې د شام د خلکو د کړمو سمولو د پاره د سلامتی کونسل د ذکر پر اتلو به تاریخ یقینا چې د کونسل کردار په خو الفاظو کې نه بیانوي. په دې لړ کې دی دا خبره په ګوته کړه چې په ډزبندۍ د سلای او کولو وروسته هم صرف 13 میاشت اوله سوه شامیان قتل کړی شوی دي. دې زیاته کا چې یو ذمہوار سلامتی کونسل باید چې د فوجي عملیاتو په دوران کې د انساني خواخوږۍ د امداد د بار قافلو د رئیسارولو غندنه کړې وي. بل دا چې یو ذمہوار سلامتی کونسل باید چې د فوجي کارروایۍ په وخت د 1900 شامیانو د قتلېدو د واقعې هم غندنه کړې وي. هر کله چې موږ د دغې فوجي کارروایۍ بندولو مطالبه کړې وه خو موږ بیا هم په خپل کار کې کامیاب نه شو. مونږ په دې لړ کې څه قدم د روس له سوابه هم نشو اخیستی ځکه چې روس په سلامتی کونسل کې د خپل ویټو حیثیت له سوابه هر څه تالا ترغه کوي. میرمن نیکی هیلی نور وایي چې شام کې د ډزبندۍ په حق له زموږ په غوښتنو روس، ایران او اسد مونږ پورې خنداګانې کوي. هر کله چې د سلامتی کونسل نور ډیر غړي د انتظار کولو غږونه کوي. د امریکې سفیرې نیکی هیلی د خپل بیان په اخر کې وایي چې نن ورځ د سلامتی کونسل د هر غړي ملک د پاره د شرم ورځ ده او دا به موږ له هغه وخت د عبرت ورځ وي کله چې موږ خپلو کې د اتحاد څرګندونه کوو.
دا اداریا د امریکې د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولیږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگټن ډی سی 20238 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.